جبهه بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عام وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په استانی کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای دادن د مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اژانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پلخمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سیشمې په ورځ تاشکان ته تللی وو. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر شوکت الله خان ورور، له 2012 کال تر 2024 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14 په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جنپینګ لخوا پرانستل شوه. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل احمد شیبر اور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او یو شمېر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای دا سرمشیزه نږدې دوې اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایووه په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم او افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 144 کسان ووژل، او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېیمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیې په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي، او تر 2009 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانه کې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شوه. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده، او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته، هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د ښځو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د ښځو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیوال غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله، او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده، زیاته کړه مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی او د دوهې درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سې شنبې په ورځ له افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی پخپله د ستونزو رامنځته کړې، نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي، نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موضوع تصمیم دختران را کوچ کړي ګرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي، او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وی چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت بیان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویشت هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنه کړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېیم ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي دي. د دوهې درېیم ناسته د جون په دیرشمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د مهال په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت لیو اړخ د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغه کم ماشونه په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مستو غواړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه ښوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمېنې کابل د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دیو دولتي خوندزي یوې سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
اوس موږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانه کړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي ماشونه مو ځنډیدلې دي. ټولې اندېښمن یو. خوندزي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي. زینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار دیو بل خوندزي یوې ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو ماشونه کته راغلي دي نو 15000 ماش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه و پوخت خو نوموړي د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 43% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي اوس ویلي دي چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تېره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړي. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د چهارشنبې په ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون ته مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره یې مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تېروتنه وي. خامنهي په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنۍ او بهرني سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سږ کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشرۍ د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سعید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات به خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکې چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې
بلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشو.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیچ د ماستری تیسس لیکلی.
خپل کوم څه ژوندۍ دی شکر ډیر عزت برخه اگر سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنه کې خوده او هغه زما پښتنه ته ډیر اورینګ تنګیز او ورک
او د کولالی مومند لنډه کسلر.
سیالا د کولا پننداره وا چپخی و خویدله او جووري کاند ته ولویدله کاند کی توره تیار و
افغانستان د پیشلیک درې ټوکې چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدون کې پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي. خدا سینه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. 6 کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سې تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 شپږ زرو مخونو تر ما باندې، ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیږي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه څخه ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګ کیږي د 15 شپږ زرو تر ما باندې.
دغه مواد سم په دې ته راغونډ کړی دی، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما انګلیسي په بوټنی کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز دی تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د برطانیې، ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې چې ګرځم تقریبا سل سایتونه زما سره شته، بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، یا خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کښې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب یې بولي، یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر را واخلم، په آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړې، لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو، بیا وروسته پښتو راله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې سټان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. درېیمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه ده، نوای وخت ده، مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي په اردو، د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب، شهرت ننګیال، محمد آصف سمیم و محمد عارف کروال و استاد عبدالله رفیع صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي اسانې په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1979 در ویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت کار کوي نو په هغه کښې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه را ټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کښې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې در یوان لاندې د بېلو کلو پېښې هم په نټ کې چې سر چې وکې پیدا کېږي هغه مې کتلي دي. دا په هغه کښې مې چان کړی دي بیا مې ژباړلي دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کښې ما کتلي دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پېښې را وړي دي. یعنې زما وسه وی دی شیبر صاحب یو سرچینه مې نه ده پرېښې چې د هغه څخه مې څه نه دي راایستلي.
حاجي صاحب ولي محمد دا کوم شیان چې تاسو یاد کړل دا بیا هم ډېر لوی کار دی او ډېر سخت کار دی. لیکن په اوسني وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړله لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بله او بله. اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د دغو ورځپاڼو را واخلي څوک. لیکن د داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼې خو بیا ډېرې سختې وې چې څوک یې پیدا کړي. په دې برخه کې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته. زه لندن نه تللی یم. د لندن نه د سنګاپوره پورې ګرځېدلی یم. نور خلک چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه را وړي. زه په کتابو و په ورځپاڼو په دې کښې ورک وم. د خلکو سره مې لیدلی. په هغه کښې اوس دی دی چې یو څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای. مګر دا دونګې وخت چې وخوري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شیان اوس لاسته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغو لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پېښو په حواله. په هغه کښې د سردار داود په دور کښې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومېږي. هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لېږي هغه مې ژباړلي دي. یا بل د دوی بل نور سفیران راغلي دي. دغه اسناد مې پیدا کړي دي. دا مې ور کړي دي. او دویم د انګریزي کښې یو کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا یې د 1950 څخه څېړلي دي. په انګریزي کتاب دي. د ریلیشنشن بتوین پاکستان اند افغانستان د اسلام آباد کښې چاپ شوی دي. نور داسې کتابونه چې هغو دا پېښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي. د هغو څه مې پېښې راایستلي دي د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په دې را څه وخواړي. اوس دویم دغه څلرمو پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کښې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی دي. معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي. د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي په هغو پسې مې سرچینې کتلي دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته مې اشاره وکړله. د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرري. تاسو هغه ته لاره نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څرنګه چې ما اورېدلي دي په هغه کښې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زړه خو مې ډېر دغه دي. زه د ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېر پس پاته سیمه کښې تېرووم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېښلیک پنځلس کتابونه د مسودو په شکل کښې زما دا څه چاپ شوي دي. څه مسودې دي پروفریډینګ غواړي او پر ډېر کتابونه مې کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی
په دې کې ډېر مواد افغانستان په حواله سره چې ما ډاونلوډ کړي دي هم ژباړلې دي. ډېر مواد شته، مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1960 د لسیزې څخه راخستی دي، بیا دتا پورې ډېر مهم دغه دی تقریبا چې ما په نقچ کتلي دي داسې سوکه